سلام جوړ بخیر. په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړی استازی او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشره وټاکله. دوه اویا کلنه روز با انتو یون باوا د قرغزستان پخوانی ولسمشره وه. په افغانستان کې به د دیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روز والا دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیر او څو مودې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روز وا په فلسفه کې دکتورا لري. د ایران بلوڅ فعالان او د بشري حقوقو سرچینه وایي د یو ماشوم په شمول د زاهدان په مرکزی مبحث کې دوه بلوڅ سیاسي فعالان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو مرکز ویلي د محسن قمبرزی او عین الله قمبرزی په نومونو د دوو سیاسي بندیانو د اعدام حکم نن شنبه اجرا شو. د زاهدان د انقلابي محکمې قاضي د دوه تنه د ملي امنیت خلاف په اقدام او له مخالفو ډلو سره په لاس لرلو تورن کړي وو. نن په مسکو کې په زرګونو کسانو په کترونو کې ولاړ وو. څو د پخواني شوروي اتحاد روستي مشر میخایل ګورباچوف ته روستۍ درناوی وړاندې کړي. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغه سختو اصلاحاتو باندې و چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره یې مرسته وکړه. د دې موضوع تفصیل په راپورونو کې لرو، خو وروسته به درته وړاندې کړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په اړه په روانه لانجه کې منځګړیتوب ته چمتو دی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ترکیې ولسمشر له دفتر څخه د یو خبر شوي بیان له مخې اردوغان پوتین ته ویلي چې ترکیه د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په برخه کې داسې رول لوبولی شي لکه په جولای میاشت کې چې له اوکراین او روسیې سره د دوی د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکول په برخه کې ولوبوه. اردوغان تیره میاشت اوکراین ته د سفر پر مهال د احتمالي اټومي ناورین په اړه خبرداری ورکړی و او ټاکل شوی ده چې یو افغان کډوال د سلووینیا په استازیتوب په راتلونکو المپیک سیالیو کې ګډون وکړي. محمد داود رضایی په 14 کلنۍ کې له افغانستانه سلووینیا ته کډوال شوی دی. دی وایي مخکې تر دې چې په 2018 کال کې دغه هیواد ته پناه یوسي، دغه هیواد نوم یې نه و اورېدلی، خو اوس غواړي چې د دغه هیواد په استازیتوب د بوکس په برخه کې په المپیک کې ګډون وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې وایي زده کړه د دوی حق ده او باید ورکړل شي.
زده کړه زموږ یوازینی اسلامي حق دی ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نوې مشره وټاکله، خو پخوانی مشر یې په افغانستان کې څه ډول کار کړی دی؟
په دوران کې سترې ژورې ډېرې درلودلې. متاسفانه زه نشم ویلی چې یو کامیاب ماموریت و.
د دې موضوع تفصیل مو په راپور کې هم راخیستی دی. غزنی کې باغداران وایي سږکال د انګور حاصلات خراب شوي دي.
نیمز با خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې 1,00,000 پرکې څنګه ټول خراب شو.
نور مطالب هم لرو درته ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوترش د شنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او سره لدی چې هر ورځ تری په کور دننه او افغانستان د باندې وختنه کې چې ښوونځي بیرته پرانیزي لای په دې اړه هیڅ هیله بخون کې عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې واورې.
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه د مینځت لیزي مو ټولې انچونو ډیر زیات نه
کی. روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یو وازینه لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانستو لپاره طرح جوړوي.
زده کړې سمجه ونسنه اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبان اورونه څخه مو یو ځنې هله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخفنی د مکتب درازي پرانیسي او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ به کولای شو پراتونه کې وروښانه اینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وری.
ټول مایوس یو هله کوم چې زر تر زر دین جون خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو از تا کړې زمونږ اسلامي حق ته باید مخته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه جنونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځو ته لټلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم اندېښمن کړی دی. خغلې ګوتریش وای دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم د جنونو درسي ټولګي تړلې دي او دا د په خبره د جنونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکو نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونی په خونځو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان جون خونځو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلون لښپګم ټولګي پورته د افغان جونو د خونځو د پرانستو غوښتنه کړې خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې تر کله به افغان جون خونځو ته نزي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې دوه میلیونه افغان جنو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز هغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش له تازه څرګندونو وروسته یو ځل بیا مهمه شوه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې په دې برخه کې د افغانانو او د نړیوالو ټولنو او هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. ښاغلی ګوتریش د جمعې په ورځ وویل چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو زیان به ټول افغانستان ته ورسیږي. په دې اړه احمد تکل د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد د غړي او د نجونو د تعلیم د حقونو د یوې فعالې نظر پوښتلی دی. د میرمنې چې په امنیتي دلایلو نه یې غوښتل نوم یې پر خپور شي د مرکې په پیل کې پر نړیوالې ټولنې ځکه انتقاد وکړ چې د دې په وینا پر طالبانو لازم فشار نه راوړي.
دا ټول داسې خبرونه ښایي مګر داسې سم عمل نه کوي کنه. تقریبا یو کار ته یو کنن دې مکتوبونه وارم داسې پنده ده او خلاص تا نه ده. دا یو د دې خبرګونه بلکې د ټول نړیوال خبرګونو خو د اعتراض وکړ دې کارونه وکړ مګر تر اوسه موږ هیڅ نتیجه لیدلې نه ده. تر څو چې عملي کار نه شي ما په نظر دا خبرګون کول او داسې نور او باسر هیڅ کوم ګټه نه لري. مګر بیا هم موږ هر ځل چې تر څو د مکتب وار خلاص نه شي موږ خپل غږ باسو.
تاسو وایئ چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یوازې او یوازې غبرګونونه ښایي او غندنې کوي نو هغه څه کولای شي؟
وګورئ اقتصادي هغه داسې دوی باندې تحریم نه راوړي. اقتصادي تحریمونه راوړي، سیاسي تحریمونه راوړي. دا یو خا دوی غبرګونه ښایي دوی ته د بلې خوا داسې نور کومکونه کوي ډالر راشان دوی ته لیږي. دا فرق نه غبرګونه ده ولې دوی جدي عمل نه کوي؟ دا خو یو یوات نه دي. دا سازمان مونږ غته دا سازمان دی او نور یو د نور پای یو د نوم دی. دوی هم باید خاله جدي عمل وکړي. دوی په وړاندې د افغانستان د نجونو آینده ته په خپل خراب سود افغانستان د جهل خاطر دي.
تاسو په افغانستان کې د نن څو ځلې د طالبانو د چارواکو پر وړاندې اعتراضونه وکړل مګر اوس دا اعتراضونه په یو ډول سره درېدلې دي. علت یې څه دی؟
موند خو دې تر ځنه کې کله چې دوی څومره دې دوی چې راغله بل چهارشنبه په ورځ موږ خپل د اعتراضونو شروع کړ. تقریبا 15 وش موږ اعتراضونه کړی دا او موږ نتیجه مولیدل. دوی باندې دې تحریمونه راغله، دوی سفرونه باندې سو مګر بیا هم تاسو ما نورې ودونم د سیګا موږ له سوي د افغانستان د خزو په وړاندې افغانستان د نجونو په وړاندې څه دې نه دي. ولې دوی سما دې خبرونه نه ښایي چې موږ دوی باندې عمل نه کوي. دوی ته باید مهلت ورکړي یا وزارت بلجر دوی ته تعین کی کنده سی روانه اوسیز ما په نظر هر څوک کیا و اغا خایی خبرگون خایی نو خیلی هم دست کرار کینی.
طالبان ویلی دی چې مونږ ته وخت راکړي په دې خاطر چې د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې پالیسۍ دي چې هغه باید جوړې کړي. دا تاسو د منلو وړ نه ده؟
نه، اس کلام دا یو پاسو نو څو نه دوی وخت غواړي. دوی دا ونه ده نجونو پرې خودل مکتب ته ولاړ شي، دوی خپل نظر کولای چې د نجونو او د هلکانو تعلیمونه هم بېله وو، استادان هم بېله وو، د دوی ښځو وو، د هغوی نارینه وو. دا خو دا ونه ده د افغانستان د خوندي داسې ګډ وخت نه وو تایمونه ملکه پاکستان غوندي انجونه واده کانی او زيبا داسو للی او یو زي پاتر پنتونه پورم بس خپل داسونه دا مور کی په یو سم کې طرفون سم یلا اول نمرینه د انجونه او د کانو تایمونه بیلو استادانم بیلو دا غوي شي زنه او زغوي نارینه وو. دا په یو کال تاسو فکر وکړئ، په یو کال دوی اس کوم داسي قانون کوم داسي یو شي دوی د جوړ نه کړ ستاسو نظر نورم کولی شي په یو کوم یاشه په یو صورت کې دوی کوم ماري جوړ کړي د انجونو لپاره کوم داسې خاص قانون او د دوی انجنو د مکتبونه دا شین جوړ کړي. ما ته نظر دا دی خبره غلطه ده. دوی یو نیمای غواړي چې مکتب خوش شي، د انجنو لاړ شي مکتب ته، نیمای وایي چې نه پریږدي درسونه وایي. دا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي.
د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد غړی او د نجونو د تعلیم د حقونو فعاله وه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو اندېښنو یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوې استازي ټاکلي، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان دی ونما تیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر موثر نه بولي. دغه ډیپلوماټانو له آزاد رادیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یونما نقش له منځه تللی او د شتون په اړه یې ښکارا تعریف موجود نه دی. ملګرو ملتونو سازمان په یوې اعلامیه کې د قرقیزستان پخواني ولسمشره د افغانستان لپاره نوې استازي ټاکلي ده.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خواني ولسمشر روزبا اوتونبایو وخت پلنوي استازي ټاکلې ده. دغه سازمان په وی اعلامیه کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکيني ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاته ورسید. کاناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدما چیا ماماتو ورسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو دغه تازه ګمارنې ته بیا یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ول چې خای ګټور نه و.
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستری ژورې ډېرې درلودلې، متاسفانه زه نشم ویلی چې وایم چې یو کامیاب ماموریت و.
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال بیا دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې له نش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط را وروسته زه داسې فکر کوم چې د یونما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یونما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندو یا بشري مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغسې حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر اوس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیا په خپل ټویټر پاڼه اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و د 2010 نه نیول تر 2011 پورې د قرغزستان ولسمه شوه او له هغې وروسته د وزارتونو بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړی د ډیپلوماسۍ مشرتابه او ښاري مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیې پر بنسټ اغلی اوتونبایو و له 2010 نه تر 2011 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی وه او 1999 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړی له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیالې دنده درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړی د مسکو له دولتي پوهنتونو د فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان سفیر هم پاتې شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په مسکو کې په زرګونه کسان په کترونو کې ولاړ وو څو د پخوانی شوروي اتحاد روسي مشر میخائیل ګورباچوف ته روسي درناوی وړاندې کړی. میخائیل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغو سختو اصلاحاتو باندې چې د سړي جګړې لپاره تر رسولو سره مرسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
نن په مسکو کې زرګونو کسانو د پخوانی شوروي اتحاد روسي رهبر میخائیل ګورباچوف مړی ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غیابت ته پام وړو د څه پاړه چې کرملین ویلی دی د پوتین بخت مهالویش ته د سبب شو چې د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ګورباچوف په مړینه ویرژن خلک د مسکو په تاریخي تالار کې د ګورباچوف له هغه پرانیستي تابوت څخه چې تشریفاتي ګارد ورته ولاړ او د روسیې په بیرغ پوښلی و تیر شول. دا ګورباچوف لور ایرینا او دول مسیانی دا غلطه بود سره ناستوی. نو موله لوګدی ناروغي ورسته دا گیس پدیر شمنټه د یو نوی کلونو په عمر ومر. ګورباچوف په 1915 میلادي کال کې د کمونیست ګوند او شوروي مشرتابه ته ورسید او د شپږو کلونو لپاره چې لوړو ژورو ډکو د پوخانی شوروي اتحاد رهبری وکړه. دا هماغه کلونه و چې پکې د برلین دیوال ونړید، ختیځ او لویدیز جرمني سره بیرته یو ځای شول او بل اخره شوروي اتحاد و پاشل شو. ګورباچوف د شوروي د رهبر په توګه له افغانستان څخه هم د روسي ځواکونو د استلو پریکړه وکړه. په مسکو کې د افغانستان د پوخانی حکومت سفیر حبیب منګل ازادي رادیو ته وویل ګورباچوف په افغانستان کې د شوروي ځواکونو موجودیت بې ګټې باله او د دې لپاره چې لویدیز سره اړیکې خې کړي له افغانستان څخه شوروي ځواکونه وويستل.
لا خبرونو ورآخوا
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنې په څرنګوالي نیوکه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وره.
مردم علا روزگار خراب و مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې اچي وای د کابل پولی تخنیک په هانتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوه د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس به روزګار دی. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پختل کیږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوسټ اعلان مشه د جای کار پوسټ
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه.
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅنډه کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر نو
دوبو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پرې خودم او بد چلند وکاو. ورته مې ویل چې دندې اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کلمې چورته ویل نه. راته ویل دا زید هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وست هغه حق دی چې دلته کار وکړي.
قضا هغه اقتونس
ردی وړاندې د غوی پونو لسمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال پور سیودري او میاشتو کې په افغانستان کې 1500000 کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې روان کال پوګدو کې هم د نور افغانانو د بیروزګار کې دوه خبر ورکړو. راپور کې وړاندوینه شوې چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګاره کسانو شمیر له 900 زرو تر 900 زرو کسانو ورسیږي.
بیرون طرف خارج یک چند سبای که زنده استیم سعی زندگی کنیم در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې دی هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنۍ دوران دی کار روزګار خو اوس بیروزګاره شوی.
دا خود دولت مراتم راغتم په خاطر کاروبار.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پختل مخکې طالب ما ویل نه دوی وویل تا ته دنده نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستان وځي. ما ته هم کومه هیله نه در پاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پریکړه مې کړې چې له افغانستان ووزم. افغانستان کې اوس بیکسی ده.
ان نوم دی و بیچاره یې کس
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو یې اندویانه خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابي لښمنې ورکړي. د خبرګولي په 14 د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشو چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بیروزګار دي یو تر حد جوړ شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې شمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولګه او بېوزلي یې زیاته او ترخوایي ډېر افغانان بیروزګاره کړل.
دا طبي پیښو یو شمیر زیانمنې کورنۍ وي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسۍ له امله یې ماشومان او ښځینه په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګزوب لواړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولرا ناروغیو اخته شوي دي.
کولرا شدید احسالات ناروغی شته. بل دا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي چې کولرا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړي. زه خپل د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
د ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدید زلزلو ولړزولې، وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تیریدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تیروي او تر اوسه یې د سرپناه ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي ښایي د خلکو روغتیایي حالات لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تزیره روان دی نو بیا کارونه یې د خلک سره مخامخ دي. اکثره خلک چې مشکل لري نو اکثره ستونزه د دوی د غلا چې کورونه نه جوړیږي، کورونه جوړول چاره نه پایل کیږي.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولرو، خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د ادعاو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
البته یو خبره چې یادونه باید وکړو، زلزله ځپلې سیمې چې دي هغو خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسېدلي دي. که څه هم د څه وخت لپاره کفایت ونه کړي خو بیا هم
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږکال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 100 زرو زیات کسان اغېزمن شوي چې د هېواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن مخام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت مخام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې پیلېږي. په سټډیو کې را سره څاروان صاحب ده. څاروان صاحب، د لوبې په اړه معلومات راکړي.
ډېره مننه. د لوبه په څو شېبو کې پیلېږي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، پچ سریلانکا ګټلې ده او غوره یې ګڼلې ده چې لومړی میدان ته وزي باولینګ وکي او افغانستان توپ وهنه وکي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده که افغانستان دا لوبه وګټي نو یو ګام به وړاندې لاړ شي د پایلو به خواته. افغانستان البته دوی نورې مهمې لوبې هم لري په دې تورنمنت کې چې له هند او پاکستان سره دي او دواړه سر په سر دي. یو د سپتمبر روان سپتمبر په اومه بل په اتمه لومړی له پاکستان سره او بیا له هندوستان سره. که دا لوبه وګټي نو د افغان لوبغاړو روحیه به لا پیاوړې شي. له پاکستان او هند سره چې ډېر قوي ټیمونه دي له هغو سره په مسابقه کې به په ښه وضعیت کې وي. او نن البته سریلانکا هم ښه تیاری نیولې ده. دواړو ټیمونو څه تغیرات راوستي دي. افغانستان ډېر تغیر نه دی راوستی په خپل ټیم کې. په خپل ټیم په ترکیب کې د عظمت الله عمرزي په ځای سمیع الله شینوار راوستی دی. دا د افغانستان د ټیم یو پخوانی لوبغاړی دی. ډېر وخت یې نه و لوبولی. نن په دې مسابقه کې لوبوي. شاید هم یو علت دا وي چې دی آل راونډر دی، هم بیټنګ کولی شي هم بالنګ کولی شي. شاید یو علت هم دا وي. خو سریلانکا چې دی په تیرو لوبو کې قسم له افغانستانه په لومړنۍ لوبه په ډېر توپیر وبایلله، خو له بنګلادیش څخه یې وګټله. دې بری سریلانکا ته هیلې ورکړې دي او سریلانکا ټیم مخکې تر دې تورنمنټ هم یو لړ مسابقې وکړې چې په هغو کې ښه وځلید. او داسې معلومېده چې هغه سریلانکا نه ده چې تقریبا یو کال پخوا و. یو کال پخوا سریلانکا له بد وضعیت سره مخامخ و.
مننه کور مودان ژوندی اوسئ. اوس هم ورزو غزنی ته. د افغانستان په غزنی ولایت کې د نور کلونو په پرتله باندې د انګورو تولیدات کم شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مزبا خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلاونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلاونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاوله نه شي او ویې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نشي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی ځانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباو برباد کړی دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول سکه لاغه ټول خراب شوی دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د انګورو باغنې سیلاوي څپو ځانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامدار بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي او د باغو مالکانو ته سږ کال سخت ضربه رسیدلې ده. او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوی دي. خلوې صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د زراعت وزارت خوا څخه هر ویلاته هدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو د سونه ما حکو مشترکی را معلومه کی نو وز مش درې ټیمه ایحت مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کی هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چي
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیرای سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال سي جګړه مکوفه سوي سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به سلطان سرور تاسو ته وړاندې کړي.